سلام ستړي مشي په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونې تموز فرید سیال د میر احمد صافی د تخنیکي چارو په سمبال اختر کله کوم خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د بدخشان لپاره د طالبانو د حکومت مرستيال والی نصر احمد احمدی نن په یو انتحاري برید کې ووژل شو. د بدخشان د اطلاعات او فرهنګ رئیس مازودین احمدی ازادي راډیو ته ویل احمدی چې په عین حال کې د بدخشان ولایت سرپرست هم و د مرکز فیض آباد د محکمې په څلورلارې کې په یو موټر بم برید کې پنخه شو. د نوموړي په وینا په پیښه کې اوبلتن هم ووژل شوی او شپږ تنه نور ټپیان دي. د نننی برید پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې او احمدی هم ونه ویل چې دا برید به چا کړی وي. خو له دې مخکې د بدخشان ولایت لپاره د طالبانو د امنیې قمندانۍ عبدالحق عمری د وژنې پړه اسلامي دولت ډلې داعش منلې وه. د بلخ لپاره د طالبانو پاره پخواني والی محمد داود مزمل د ځانمرګي برید پړه هم همدې ډلې ومنله. د تعلیم انتظار نشي کولای په نوم د ماشومان د ملاتړ ټولنه وايي افغانستان د هغو هیوادونو په ډله کې دی چې د ماشومان پر وړاندې د سرغړونو تر ټولو زیات مستند موارد لري. د ملګرو ملتونو د اړوند مؤسسې چې په بیړنیو حالاتو او اوږدمهاله کړکیچونو کې د ماشومانو د زده کړې لپاره بس پنه راټولوي په یو بیان کې ویلي پر ماشومانو حملې باید سمدستي بند شي. د ټولنې د نړیوالو ماشومانو هم غوښتنې دي چې د ماشومانو د حق د کنوانسون او د خوندي ښوونځیو د نړیوالې اعلامیې د سپارښتنو په اساس په خپل ژمنو عمل وکړي او نجونو هلکانو ته د زده کړو انډول امکانات برابر کړي. د اعلامیا داسې مهال خبرېږي چې طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته لشپږم د پورته ټولګیو د زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې کړې دي. د افغانستان بانک وایي چې په هیواد کې له زړو بانک نوټونو سره د نوو هغو د بدلونو پروسه پیل شوې. د افغانستان بانک چې طالبان اداره کوي نن په یو بیان کې وویل چې د لسو او شلو افغانیو زاړه بانک نوټونه له نن څخه له نوو بانک نوټونو سره بدلېږي. بیان زیاتوي چې خلک کولی شي زاړه بانک نوټونه د افغانستان بانک څانګو او نورو سوداګریزو بانکونو ته وروړي او پر ځای یې نوي هغه ترلاسه کړي. د هیواد مرکزي بانک وایي چې د بانک نوټونو د بدلون لپاره هیڅ کمیشن نه اخلي. له دې مخکې ډیرو خلکو د زړو بانک نوټونو له چلن څخه شکایت کاوه ویل چې زړه بانک نوټونه په بازارونو کې د پیسو د راکړې ورکړې چارې لګنستونځو سره مخامخ کړي دي. د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا سرمفتش اداره سیګار وایي په افغانستان کې شاو خو د 5000 هغه کډوال ژوند کوي چې اکثریه په 2013 کال کې له پاکستان د هیواد را کډوال شوې دي. سیګار نن سشنبه په ټویټ کې د خبرې ترڅنګ کډوال تر ټولو زیانګال خلک بلی دي چې د ملګرو ملتونو په وینا شپږ نوي سلنه خوړو او څلور 50 سلنه سرپناه ته اړتیا لري او 9 سلنه روغتیایي خدمتونو ته. اکثره دغه کډوال د پاکستان د خیبر پختونخوا یالت د وزیرستانونو اوسیدونکي دي چې هغه مهال په سیمه کې د سختدریز وسلواله په وړاندې د پاکستان د پوځ د پراخ عملیاتو په نتیجه کې له پولې د افغانستان خواته راوختي او اکثره په خوست او نورو څنګلور ولایتونو کې په کمپونو او نورو ځایونو کې ځای پر ځای شوي دي. دغه خپل سیمو ته د کډوالو د بیرته ستنولو لپاره هڅو تر اوسه د پام وړ نتیجه نه ده ورکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن نن سعودي عربستان ته خپل سفر پیل کړ. د بلنکن د سفر هدف به د واشنگټن او ریاض د ترنګول اړیکو بیا جوړول وي. د دې دوه هیوادونو اړیکې له تیر څو کلونو راهیسې د ایران او د سیمې د امنیتي پالیسیو پر سر سړې شوې دي. تمه ده چې بلنکن به په پلازمینه ریاض او ساحلي ښار جده کې له سعودي چارواکو او احتمالا ولیعهد محمد بن سلمان سره چې د سعودي رښتینی واکمن بلل کیږي وګوري. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سلوان هم د می په ومه په سعودي عربستان کې وو. اوکرانی چارواکو پر روسي تور لګولای دي چې د هیواد په اشغال شوی جنوبي کې په دنه پروسین جوړه د برېښنا بند الوزولې دي. د ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي په وینا د کار د دنه پروسین ملنون لټر او د سیمې پر لوري ورخوشه کړي دي. زيلنسکي د یو تروستي عمل بللې دي. اوکرانی چارواکي وايي نن سهار له دې بری تروسته له خرسون څخه چې سیمې او بو تسمی او بولاندی کړی دي لزګونه زره کسان له کورونه ایستل شوې دي. د چارواکو په وینا د روسیې د حمله په نتیجه کې د اوبو سطح 300 متر پورې لوړه شوې ده. خبرونه مو واوریدل وړاندې په مجله کې درته د دې خبرونو تفصیل او د مطلب لرو. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل په بدخشان کې د طالبانو سرپرست والی د یو موټر بم په برید کې وژل شوی دی. وړاندې به پاره پور کې درته په دې اړه جزئیات ولرو. په دې اړه به هم درته راپور ولرو چې د ملګرو ملتونو سازمان یو تعلیمي بنسټ وایي چې افغانستان د هغو هیوادونو په کتار کې دی چې د ماشومانو په وړاندې د جدي سرغړونو ډېرې پیښې پکې ثبت شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې پرونو په ګرمسیرو ولایتونو کې د شپږم ټولګیو پورته نجونو پر مخ د زده کړو دروازې هم بند شوي په اړه به هم در سره پورو لرو د به هم وری چې په کندهار کې د دوا او جوړولو یو فابریکا پرانستل شوې ده
په اته ساعت کې 2 میلیونه کپسول تولیدي په اته ساعت کې 6000 تر 9000 پرې بوتله شربت تولیدي
دا فابریکا کله جوړ شوې ده او د دې سربیره چې د افغانستان لپاره به دوا تولیدوي د نورو کومو هیوادونو لپاره به دوا تولید کړي او ګټه به په افغانستان کې په ځانګړې توګه د کندهار اوسیدونکو لپاره څومره وي د په همدرته په راپور کې ولرو او همدارنګه د نویدی افضلی چې یو وکیل و او اوس خیاطي کوي چې څنګه له وکالت خیاطي ته رسیدلی ده د دې د ژوند لوړې ژورې به هم در سره شریکې کړو ملتیا مو غواړم
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیام ستړی مشه په بدخشان کې د طالبانو سرپرست والی دی او موټر بریټ په پایل کې وژل شوی دی طالب چارواکي وایي د هغه موټر نن سهار د محکمې څلور لارې سیمه کې پنخ شو په دې پیښه کې د بدخشان د سرپرست والی موټر چلونکي هم وژل شوی او شپږ تنه نور ټپیان دي له دې وړاندې د بدخشان مخکینی امنی قومندان عبدالحق قمر هم د یوې چاودنې په پایله کې چې مسؤلیت یې دای شو منه وژل شوی و تفصیل د امید زهرمن لور
په بدخشان کې طالب چارواکي وایي نن سهار د دې ولایت په مرستیال او سرپرست والی نثار احمد احمدی موټر بم بریچ شوی چې په پایله کې هغه خپل موټر چلونکي سره یو ځای وژل شوی دی په بدخشان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات فرهنګ رئیس معزالدین احمدی ازادي رادیو ته وویل پیښه د فیض آباد ښار د محکمې څلور لارې سیمه کې شوی چې پکې شپږ تنه ټپیان شوي هم دي دغه خبره د پیان ټول ملکی وګړي دي
حوالی ساعت 8:15 دقیقې صبح امروز
نن سهار نږدې 8 بجې او 15 دقیقې له 14 توکو ډک موټر چې ځانمرګي بریدګر هم پکې وو د بدخشان د سرپرست او مرستیال ولی مولوی نصر احمد احمدی د موټر تر مخه چاودنه وکړه چې په پایله کې ماون صاحب خپل یو موټر چلونکي سره شهید شول
درې ورانش په شهادت میرسه
کله چې هم د دې بریډ مسولیت کومه وسوال ډلې نه منله خو له دې وړاندې د تیر کال د دسمبر په 28 نیټه په بدخشان د طالبانو په امنیه قومندان عبدالحق ابو عمر د چاودنی مسؤلیت چې په پایله کې هغه وژل شو داعش ډلې منلې وو داعش هم دا ډول د روان کال د مارچ په 9 د بلخ په پخوانی والی محمد داود مزمل د ولایت مقام دننه ځان مرګي بریدو کړ چې په پایله کې هغه هم وژل شو هغه په فیض آباد ښار کې د پیخي په سیمه کې خلک وایي چاودنه ډیره زوره وره وو غږی تر لري اوریدل شوی دی د فیض آباد اوسیدونکو مشال ازادي راډیو ته وویل په پیښه کې شاوخوا خلکو ته مالی زیانونه هم اوښتي دي د چاودنو په ګډون ځانمرګي او موټر بم بریدونه هغه تخنیکو چې طالبانو د جمهوري نظامو د بهرنیو عسکرو پر وړاندې ترې د یوې وسیلې په توګه ګټه پورته کوله خو اوس د دوی اوسنی رژیم خپله له دې ګواښ سره مخ دی تر ډیره د دې بریدونو مسؤلیت داعش ډله مني هغه څوک چې د طالبانو اوسنی حکومت یې د ځان پر وړاندې لوی ګواښ نه مني خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ګډون د امریکا متحده ایالاتو او نورو ډیرو هیوادونو په افغانستان کې د داعش ګواښ جدي بللی او ویره ښیي چې احتمالا د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو امنیت ته ګواښ پیښ کړي
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره
د ملګرو ملتونو سازمان او تعلیمي بنسټ وایي افغانستان د هغو هیوادونو په کتار کې دی چې د ماشومانو په وړاندې د جدي سرغړونو ډېرې پیښې پکې ثبت شوې دي تعلیم انتظار نه کوي بنسټ اعلامیه کې چې د ملګرو ملتونو سازمان پرون پر خپله ویبپاڼه خبره کړې ده تر ډېره د نجونو او هلکانو په زده کړو ټینګار کړی او غوښتنې کړې ده چې هر څه ژر باید په ماشومانو بریدونه ودرول شي دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې له شپږم ټولګیو پورته د نجونو ښوونځي لا هم تړلي او تر خوا یې د خپل راتلونکي په اړه د نجونو او هلکانو ناهیلي ډېره شوې ده بیا هم ورزو امید سهل ملتا چې د دې راپور تفصیل وړاندې کړي
شاید دای د نامعلوم برخلیک لامل د ژوند یا ولبد ورزوي داسې مهال چې برعکس باید دا د دوی لپاره د پرمختګ او یو ښه راتلونکي لپاره د خوښۍ شیبې وای کله سم د دې ویډیو د سپتا او زای کرنې ته معلومه نه ده خو پکې یو شمیر نجونې د ټولګي دننه د خپل زړه درد د شاعر په ژبه بیانوي لدې یو شمیر نوري بیا ژاړي په ټولنیزو رسنیو کې د دې ویډیو خپرونکو لیکلي دا ویډیو د شپږم ټولګي د نجونو د چې سږ کال له زده کړو فارغېږي او باید راتلونکی کال اووم ټولګي ته ولاړ شي. خدا چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي، دوی د خپل نامعلوم برخلیک لپاره اوښکې تویوي. په ورته وخت کې په کابل کې د شپږم ټولګي زده کوونکې ناهیده هم اندېښمنه ده چې له شپږم ټولګي له فارغېدو وروسته به برخلیک څه وي. هغې ازادي راډیو ته وویل غواړي ډاکټره شي، خو که طالبان اجازه ورنه کړي چې ښوونځي ته ولاړه شي څه ډول به یې دا هیله پوره شي؟
ډېرې هیلې لرم. د ښوونځي په چاپېریال پسې خفه شوی یم. غواړم چې اووم ټولګي ته ولاړ شم او راتلونکي کې ډاکټره شم.
په افغان نجونو د فشار او زور له لارې د زده کړو مخه داسې مهال نیول کېږي چې د ملګرو ملتونو سازمان یو تعلیمي بنسټ په یوه اعلامیه کې لیکلي افغانستان د هغو هیوادونو په قطار کې دی چې د ماشومانو پر وړاندې د جدي سرغړونو ډېرې پیښې پکې ثبت شوې دي. تعلیم انتظار نه کوي بنسټ اعلامیه چې د ملګرو ملتونو سازمان پرون په خپله ویبپاڼه هم خپره کړې، تر ډېره د نجونو او هلکانو په زده کړه ټینګار کوي او له ټولو لوریو غواړي چې دوی ته له ویرې او تاوتریخوالي پرته د خپلو وړتیاو پر بنسټ خپلو هیلو ته د رسیدو زمینه برابره کړي. اعلامیه کې زیاته شوې باید ډاډ ترلاسه شي چې هر ځای د ماشومانو بشري حقونه خوندي دي او د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون پر بنسټ په جګړو کې له ګمارنې، وژنو، جنسي تاوتریخوالي، تښتونې او نورو ناخوالو څخه لرې دي. تعلیم انتظار نه کوي بنسټ اعلامیه کې د دې ادارې د مشر یاسمین شریف له قوله لیکل شوي هر ماشوم د ژوند حق لري. حکومتونه باید ټول هغه څه وکړي چې دا ډاډ ترلاسه کړي چې ماشومان ژوندي پاتې کیږي او د دوی بشپړ ظرفیت ته وده ورکوي. که څه هم په دې اعلامیه کې سمدستي په ماشومانو د هر ډول بریدونو او فشار راوستو د مخنیوي غوښتنه شوې، خو افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي قصدن تړل شوي دي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت هم له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په اړه وپوښت، خو وایاندې ځواب رانه کړ. مګر وړاندې یې ویلي په دې اړه وروستۍ پرېکړه د طالبانو مشر ملا هبت الله کوي. د نجونو د زده کړو د مخنیوي په ګډون افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې ماشومان پکې درانه کارونه هم کوي او تر خوا یې د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا د راپور پر بنسټ په جګړو کې ترې هم ګټه اخیستل کیږي.
راپور کې مو واوریدل چې تعلیم انتظار نشي کولای په نوم د ماشومانو د ملاتړ ټولنې ویلي و افغانستان د هغو هیوادونو په ډله کې دی چې د ماشومانو په وړاندې د سرغړونو تر ټولو زیات مستند موارد لري. د ملګرو ملتونو د اړوند موسې چې په بډنیو حالاتو کې او اوږدمهالو کړکیچونو کې د ماشومانو د زده کړې لپاره بس په نره ټولوي په یو بیان کې ویلي دی چې پر ماشومانو حملې باید سمدستي ودرول شي. خو په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت اوس څه ډول دی؟ زموږ همکار خاطر پردیس د مرکې په سر کې دغه پوښتنه د ماشومانو د حقونو په برخه کې له فعالې اوږې امیل نه کړې ده.
اصلا خو په ټوله کې وضعیت ډېر بحراني دی، ډېر بد حالت روان دی. خو د ماشومان چې د دې هیواد راتلونکي بلل کېږي، اما متاسفانه ډېر د تعصب ځای دی، ډېر خواشینوونکی دی، ډېر دردونکی دی چې په افغانستان کې د ماشومانو ژوند بالکل خطرناک حالت ته رسیدلی دی، بالکل سقوط حالت ته رسیدلی دی. ماشومان مکتب ته نه ځي، هغه یو ډېر کم فیصدي چې مکتب ته ځي. د مکتب حالت هغه کیفیت دومره ټیټ راغلی دی چې په صفر کې ضرب دی، ځکه معلم صرف دوی لکه هغه غوندې حیوانات غوندې دوی جمع کوي، کینې آرام کینې وخت پوره کېږي او دوی رخصتۍ نه، دوی علاقه لري چې دوی دپاره هغه اړین تعلیم او تربیه چې دواړه ډېر مهم دي خو هغه باید په نظر کې ونیول شي. په دې حالت کې چون د معلم ژوند هم ښه نه دی، ښوونکی په خپله یو عالم اقتصادي پرابلمونه لري، یو عالم تاوتریخوال سره په کورنۍ کې په ماحول کې مخامخ دی، او هغه هم په ذهني لحاظ آرام نه دی چې دوی سره هغه سالم او انساني
ماغلی امیل ولې په دې برخه کې عملي اقدامات نه کیږي؟ ستاسو باور څه دی؟
باور مې دا دی چې په ټوله کې داسې یو نظام حاکم دی چې دغه نظام د ټولو لپاره مسؤلیت نه ګڼي. متاسفانه چې دوی تاسو اواز د دوی خبرې واورېدې چې روزي الله تعالی نجمنه کړې ده چې هغه ورکوي، بس الله ته بغارې ووهي او موږ مسؤلیت یعنی حکومتونه خو د ولسونو دپاره خدمات رایه کوي، مسؤلیت لري د دوی د ارامتیا دپاره، د دوی د ژوند د ښه کولو دپاره. نو خبره داسې ده چې په عموم ډول ټولو دپاره ژوند دپاره کوم ضمانت نشته، کوم مسؤلیت نشته، کوم کار او هغه نشته، برخورد نشته. نو خلق دسی یو حالت رسیدل دی چې لارې ورکړي د خپل بقا او د خپل هستۍ د پاره اقتصاد نشته. د ماشوم هم دا ټول حالات په ماشوم باندې په اول درجه افغاني ټولنه کې هر یو لس پنځه لس اولاده لري، شپږ لري، ډېر کم خلک به چې یو یا دوه ولري.
د دې وضعیت د کابو کېدو لپاره ستاسو په نظر باید څه وشي؟
زما په نظر نړیوال ټولنه باید فکر وکړي چې دلته کوم ګروپ چې ګرو درته ووایم څوک چې دغه چارواکي چې اوس حاکم دي دې دپاره نور هم تعزیرات باید قبول کړي، نور هم په دوی فشارونه باید راوړي، دا رقم فشارونه راوړي چې ادې اقل دوی خدمات راکړي خلکو دپاره، د خلکو د راتلونکي دپاره دوی مسؤلیت وګڼي ځان ته. نو خبره دلته ده چې که دغه حالت یو میاشت نور هم دوام وکړي، دلته یو بشري ناورین پیدا پیښیږي، د دې مهار کول بیا نړۍ دپاره هم، نړۍ فقط تماشاګر دی اوس، ملل متحد صرف تماشا کوي. هغه عملي اقدام هیڅ چا ونه کړ، ټول خپل آوازونه پورته کړ، ټول راغلل، دوی سره یې خبرې وکړې، خپل هغه د چا خبره خلکو ته یې وښوده چې موږ مسؤلیت پذیره خلک یو، موږ خپل وظیفې په ځای کوو. اما دا خلک په ټوله نړۍ کې نمونه خلک دي.
خطر پردی سوچ د ماشومانو د حقونو فعال اوګي امیل سخی په افغانستان کې د ماشومانو د وضعیت پړه د هغې نظر پختلی و.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به هم د اوکراین جګړې ته ورشو. اوکراینی چارواکو پر روسیې تور لګولی دی چې د دې هیواد په خیرسون ښار کې پر دنیپروسین جوړه د برېښنا بند لوزولی دی. دې بېخي د اوکراین د جنوب په ځینو سیمو کې زیانونه اړولي او د اوبو سطحه یې لوړه کړې ده. له دې سره دا ویره هم په زیاتېدو ده چې ښایي د زاپوریژیا اټومي پټۍ هم د دې اوبو له زیانونو څخه خوندي نه وي. تفصیل د احمد تکل په دې راپور کې اورو.
اوکراینی چارواکو نن سهار د مسکو تر ولکې لاندې خرسون ښار کې پر دنې پر سیند د نوو کاخوفکا په نوم د پخواني شوروي اتحاد د محل د برېښنا پر لوی بند د روسیې د برید خبر ورکړ او ویې ویل د دې سیند له الوزولو وروسته میلیونونه لیتره اوبه د سیمې پر لور ورخوشي شوي دي. د نوو کاخوفکا ښاروال ولادیمیر کووالینکو د ازادۍ راډیو له اوکراینۍ څانګې سره په خبرو کې ویل چې یو ژوبڼ، یو سټډیوم، یوه سینما او یو پارک لا د مخه سیلاب ځپلی او د معمارۍ د صنعت لپاره ارزښتمنې ودانۍ د زیاتېدونکو اوبو له ګواښ سره مخامخ دي. په داسې حال کې چې احتمالا د پیښې به د زاپوریژیا اټومي بټۍ هم له ګواښ سره مخامخ کړي وي. ولسمشر ولادیمیر زلنسکي په دې اړه د خبرو لپاره د ملي امنیت د شورا او د دفاعي شورا غونډه راوبلله. د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې یا IAEA مشر د زاپوریژیا بټۍ ته د احتمالي زیانونو پر اوښتو اندېښنه ښودلې. رافایل ګروسی د IAEA د مشرتابه ډلې ته په خپلو نننیو څرګندونو کې وویل چې د نوا کاخوفکا بند سخت زیانمن شوی او په نتیجه کې د بټۍ د سړولو لپاره د اوبو په زیرمه کې د پام وړ کموالی راغلی. ښاغلي ګروسی زیاته کړه چې د دې بټۍ د لیدنې په هدف اوکراین ته خپل سفر رامخکې کوي.
د زاپوریژیا اټومي بټۍ ته زما سفر د راتلونکو اونۍ لپاره پلان شوی، خو اوس دا موضوع ډیره مهمه ده، زه به اوس ولاړ شم.
اوکراینی چارواکي وایي چې د دې برید له کبله په ځینو سیمو کې د اوبو سطحه تر لسو دولسو مترو پورې لوړه شوې ده. د چارواکو په وینا نن سهار له دې برید وروسته له خرسون څخه چې ډېرې سیمې یې سیل لاندې کړې، لسګونه زره کسان له خپلو کورونو وایستل شول. ولسمشر زلنسکي پر روسیې د تروریزم تور ولګاوه او ویل چې د پیښې ټولې نړۍ ته د دې اړتیا ثابته کړه چې روسیه د اوکراین د خاورې له ګوټ ګوټ څخه باید وایستل شي. ښاغلي زلنسکي پر ټویټر د نړېدلې بند او روانو اوبو ویډیو هم خپره کړې او ورسره یې لیکلي چې مسکو غواړي د اوکراین د خاورې له هر متر څخه د ترور په هدف کار واخلي. نو د ده په وینا باید یو متر یې هم د روسانو په ولکه کې نه وي. مسکو د دې حمله تور رد کړی او برعکس ادعا یې کړې چې دا د روسیې پر ضد د تبلیغاتو لپاره د کیف عمدي اقدام دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس په سویل کې کندهار ته ورشو. په کندهار کې د سونو فارما په نوم د درملو د تولید فابریکا پرانستل شو. دغه فابریکا د یو ویا پانګوال لخوا د یو سهمي شرکت په مټ د شپږو کلونو په موده کې جوړ شوې ده. شاوخوا 50 میلیونه ډالره پانګه پرې شوې ده. د شپږ دغه فابریکه کې کم ډول دوا تولیدیږي، تفصیل به یې د سیمینا زموږ د همکار په دې راپور کې واورو.
یو بیا پانګوال په ګډه د یو سهامي شرکت په مرسته وتوانېدل چې 50 میلیونه ډالر راټول کړي او د درملو جوړولو په برخه کې پانګونه وکړي. د سونو فارما په نوم د دې فابریکې یو شریک محمد سید صدیق د دوشنبه په ورځ د دې فابریکې د پرانیست په مراسمو کې وویل چې دا مهاله د فابریکې یو فاس فعال سوی چې د اته کاري ساعتونو په موده کې د 50 میلیونه او شپږ لکه ګولیو، 2 میلیونه کپسولونو او 8000 بوتله شربت جوړولو ظرفیت لري. د وایي دغه فابریکه د WHO او GMP په نړیوال سټنډر برابر ده.
نو فارما د افغانستان د دوا د ضرورت په حساب چې څونده به دا ضرورت تر پکې امکان لري تر یو حد پورې، او خصوصا په هغه شرایطو کې لکه د کرونا مسئلې چې رالی کېدای شي چې د افغانستان ضرورت تر ډېره حد را پکې. خو په اوسني شرایطو کې سنو فارما 6.5 لکه ګولۍ جوړي په 8 ساعت کې، 2 میلیونه کپسول تولیدي په 8 ساعت کې، 8000 تر 9000 پورې بوتله شربت تولیدوي.
د فابریکې مسؤلان زیاتوي چې ډېر ژر به د یادې فابریکې پر دوو نورو فازونو هم کار شروع سي چې ورسره سم به یې تولیدات زیات او ډول ډول درمل به تولید کړي. د یادې فابریکې د پرانیست په مراسمو کې د طالبانو د حکومت د خوړو او درملو د ملي ادارې مسؤل عبدالباري عمر وویل چې هیواد کې دا مهال د درملو د تولیدولو 6 فابریکې فعالیت کوي.
اوس هم د مونږ ادارې سره ترکان رابطې کوي، د پاکستان کمپنۍ رابطې کوي، ایرانیان رابطې کوي، او د ټولو دا کوښښ ده چې دوی له سنو فارما سره د کانټراکټ مانوفیکچر په اساس باندې کار وکړي، خپل تولیدات دلته جوړ کړي، او هغه تولیدات چې دوی دلته فلحال نشي کولای هغه دوی په هغو هیوادونو کې جوړ کړي. که د مونږ هر ملي سوداګر داسې فکر ولري لکه دغه ټیم چې لري، لرې نه ده چې موږ د درملو په برخه کې، موږ د طبي تجهیزاتو په برخه کې
د سونو فارما فابریکې د پرانیست په مراسمو کې سوداګرو او پنګوالو د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د صنعت په برخه کې اسانتیاوي ډېرې کړي ترڅو پنګوال خپلې پانګې بهر ته د ایستلو پر ځای په کور دننه مصرف کړي. د افغانستان د سوداګرۍ خونې مرستیال محمد یونس محمد د صنعت او سوداګرۍ په برخو کې د خدماتو د زیاتوالي غوښتنه وکړه.
افغانستان هم منطقوي او هم بینالمللي تجارت ته اړتیا لري. موږ به تجارت هم نس کولای چې د دنیا سره کاروبار ونکړو، او صنعت مو باید حمایوي صنعت په دې خاطر وي. په برق کې باید کومک راسره وسی، په محصولاتو کې باید کومک راسره وکړي. زموږ برق درې ځای را رسیدل دي. ارزو مې ده چې په دغه برق کې زموږ سره پر همکاري وسی، او کندهار ته باید نور برق راسي. که غواړو چې کندهار په یو صنعتي مرکز بدل کړو، د هیواد جنوب په یو صنعتي مرکز بدل سي، موږ ښه سرخانې ولرو. زموږ هغه صادرات چې موږ لرو هغه که موږ خارج تاسو موږ هغه ته سایه واچو او د هغو دپاره ځای ولرو.
د یادولو وړ ده چې خلک اوس مهال شکایت کوي چې له بهر او په ځانګړې توګه له پاکستان څخه راواردېدونکي ډېری درمل بې کیفیته او بې اغېزې دي چې د درملنې پر ځای روغتیا ته زیان رسوي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19:15 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
دا ژوند په سفر کې کله کله داسې څه پیښیږي چې چا یې اټکل هم نوي کړی. لا وکالت د خیاطۍ ماشین ته کېناستل. نوید افضلی همداسې یوه مېرمن ده. له نوموړي سره زموږ همکارې ثنا کاکړ خبرې کړې دي، او دا راپور یې د هغې د ژوند په لوړو ژورو چمتو کړی دی.
وویشت کلنې نوید افضلی له 1995 لمریز کال څخه د طالبانو تر بیا واکمنېدو پورې د مدافع وکیلې په توګه د عدالت غوښتنې په برخه کې کار کړی دی. د یادونې وړ ده چې میرمن افضلي په ښوونځي کې دوه کاله د لیاقت ازموینه ورکړې او له همدې امله په ډېر کم عمر له ښوونځي او بیا له پوهنتون څخه فارغه شوه او له فراغت وروسته یې پرته له ځنډه په کار پیل وکړ. اغلی افضلي وایي چې خپلو هیوادوالو ته د خدمت لیوالتیا او له وکالت سره مینې دې ته اړه کړه چې په دې برخه کې زده کړه او کار وکړي.
البته ډېر مینه او شوق مې و چې زه یو موفق او کامیاب مشهور وکیل شم، خپل خلکو او وطن ته خدمت وکړم. چا ملاتړ نه و ما تر شا باندې خپله مې همت کوله.
اغلی افضلي د خپل کاري سفر په اړه داسې وایي:
په دیارلس پنځه نوي څخه تر طالبانو راتګ پورې مې وکالت کړې ده. یو کال یو امریکایي دفتر و، میاشت مې دولس قضیې پر مخ وړلې. بعد له هغې نه شخصي در وکانه می خلاصه کچ هغه که هم مختلف قضایای پر مخ وړي دي.
خو نوې دی افسلی ترنګچ غوختل وینه شو کولای خپل دغه کاری سفر کې مختولاړه شي. د نوموړي په خبره د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د تاړه شو چې پاکستان ته کډواله شي او د ژوند د پرمخ بیولو لپاره د خیاطۍ ماشین ته کینی.
کله چې مهاجر شوم پاکستان ته راغلم، خیاطۍ کوم نو ډېر د کمی احساس کوم او همیشه افسرده یم، جګرخونه یم. مسلک سره مې ډېره مینه و، اوس هم چې کله خیاطۍ کوم ژاړم، خفه کېږم.
طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلي واکمنېدو وروسته عدلي او قضایي ارګانونو په ګډون په ډېری دولتي ادارو کې ښځې له کار کولو منع کړې. خو نویده افضلي وایي عدلي او قضایي برخه له ښځینه وکیلانو پرته نیمګړې ده. نویده افغان نجونې هڅوي چې همت وکړي او هېڅکله ماته ونه مني او خپلې مبارزې ته دوام ورکړي. اغلی افضلي وایي چې خیاطۍ له پخوا یو څه زده وه او کله چې کډواله شوه د اقتصادي ستونزو له امله یې دې مسلک ته مخه کړه چې اوس له دې لارې د خپلې کورنۍ لګښتونه پوره کوي، خو هیله لري چې شرایط بیرته سم شي، خپل وکالت ته ستنه شي او لکه څنګه یې چې هیله درلوده یوه نامتو وکیله شي او خپلو هیوادوالو په ځانګړي ډول ښځو ته خدمت وکړي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه د ازادي رادیو سوتون کې ماشین ته دا پیغام پریردم. په دې له چې موږ د بادغیس ولایت د بالا مرغه ولسوالۍ پروشر د طالبانو وشر پر شل باندې ټوله وي، شاژې پر لس باندې ټوله وي. هیله کوم د دغه مسلینو څخه چې شاژپونو خلک تر پروشر وچکالی هم ځپلي دي چې لږ مرسته ورسره وکړي. په دې هیله چې زما پیغام نشر شي. وسلام.
السلام علیکم. زه د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته سلامونه وایم. هیله کوم چې زما پیغام نشر شي. دغه د هلمند ولایت د موسی کلا ولسوالۍ سړک تر ګریشه پورې ډېر بدرازه خراب دی او د ورځې تقریبا تر زر موټر ډېر باندې تګ راتګ دی او دا رقم خراب دی چې موټر سره پرې کوي. دغه زما پیغام دې لوړپوړو چارواکو ته ورسیږي چې دغه د دغه سړک موږ تیاره جوړ کړي، یا دا د وطن خلکو ته ووایي یا په یو چا جوړ کړي. دا ډېر نابود خراب دی، نه سړی مریض پر بیا والای شي، روغ سړی وژني چې پر دغه سړک باندې ځي. داسې کډې وکندې لري.
بلی السلام علیکم. خدای مراوله د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته زړه په اخلاص سلامونه وایم. زه محمد ایم افغان د غورک کندهار ولایت غورک ولسوالۍ در سره پر لاین یم. زموږ د بند غم دي دغه مسولین راوخوري، زموږ برمې وچې دي، وطنونه کاریزونه مو ټوله مکمل وچ دي. نو موږ کچیر د زموږ د بند غم راونه خوري، موږ کېدلی سي چې مثلا پر مخ باندې سره ورک سو، یو د یوې خواته ولاړ سي، بل د بلې خواته ولاړ سي. پیچي برمې مو راوستلې، هغه مو وویلې، هغه هم نتیجه نه کړه. ور د نور برمو خو دروازه تېره سوله. نو شر کال مزیرې دغسې وویلې چې اکثره ځایو کې بادول غړولې او غنمان پر دغه رقم باندې و. نو ورور زموږ د مسلینو پر اړوند چارواکو پرې د زموږ غږ ورسېږي چې دغه زموږ د بند غم دې راوخوري. سید السلام علیکم.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
د خبرونه دویمې نیمای تر ورسیدو په دې برخه کې درته د آزاد رادیو 25 دقیقې ونیز بحث لرو خو د دغه بحث تر خبرېدو او وړاندې ورزو لندو خبرونو ته خو یو یادونه کوم چې آزاد رادیو د موسیقي نوې پروګرام پیل کړی دی. تاسو کولی شئ چې پیغام ورته پریږدي او د خپلې خوخي سندري ورکی وغواړي. وسم ورزو لندو خبرونو ته د بدخشان لپاره د طالبان د حکومت مرستیال والی نثار احمد احمدی نن په یو انتحاري بریت کې وژل شو. د بدخشان د اطلاعاتو فرهنګ رئیس مازودین احمدی ازاد راډیو ته ویل احمدی چې په عین حال کې د بدخشان ولایت سرپرست هم و. د مرکز فیض آباد د محکمې په څلور کې په موټر بم بریت کې بنښه شو. د نوموړي په وینا په پیښه کې یو بل تن هم وژل شوی او شپږ تنه نور ټپیان دي. د نننی بریت پرته تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې. د تعلیم انتظار نشي کولی په نوم د ماشومانو د ملاتړ ټولنه وایي افغانستان د هغو هیوادونو په ډله کېدی چې د ماشومانو پر وړاندې د سرغړونو ټول زیات مستند موارد لري. د ملګرو ملتونو د اړوند مؤسسې چې په بیړنیو حالاتو او اوږدمهالو کړکیچونو کې د ماشومانو د زده کړو لپاره بس پنه راټولوي په یو بیان کې ویلي پر ماشومانو حملې باید سمدستي بند شي. د ټولنې د نړۍ له مشرانو هم غوښتي دي چې د ماشومانو د حق د کنوانسیون او د خوندي ښوونځیو د نړیوالې اعلامې د سپارښتنو پر اساس په خپلو ژمنو عمل وکړي. د افغانستان بانک وایي چې په هیواد کې له زړو بانک نوټونو سره د نوو هغو د بدلون پروسه پیل شوې ده. د افغانستان بانک چې د طالبانو په کنټرول کې دی نن په یو بیان کې ویلي دي چې د له 300 افغانیو زړو بانک نوټونه نن لن څخه له نوو بانک نوټونو سره بدلېږي. بیان زیاتوي چې خلک کولی شي زړو بانک نوټونه د افغانستان بانک څانګو او نورو سوداګریزو بانکونو ته وروړي او پر ځای یې نوي بانک نوټونه له کمیشنه پرته ترلاسه کړي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش اداره سیګار وایي په افغانستان کې شاوخوا 25,000 هغه کډوال ژوند کوي چې اکثریه په 2013 کال کې له پاکستان د هیواد ته راکډه شوې دي. سیګار نن سهشنبه په ټویټ کې د خبرو تر څنګ کډوال تر ټولو زیانګال خلک بلې دي چې د ملګرو نه تلو په وینا شپږ نوي سلنه یې خوړه او 95 سلنه سرپناه ته اړتیا لري او د دې تر څنګ 90 سلنه هم روغتیايي خدمتونو ته. اکثره دغه کډوال د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت د وزیرستانونو اوسیدونکي دي چې اوس مهال په خوست او څنګلور ولایتونو کې ژوند کوي. امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن نن سعودي عربستان ته خپل سفر پیل کړ. د بلنکن د سفر هیئت په واشنگټن او ریاض د ترینګو د اړیکو بیا جوړول وی د دې دوه هیوادونو اړیکې له تیر څو کلونو راهیسې د ایران او د سیمې د امنیتي پالیسیو پر سر سړې شوې دي. او اوکراینی چارواکو پر روسیې تور لګولی دی چې د دې هیواد په اشغال شوی جنوب کې په اړه پروسینه جوړه د برېښنا بندل زولې دی. د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي په وینا د کار د نو پروسین ملنونه لیټر او د سیمې پر لور خوشی کړی دی. زلنسکي د روسیې عمل بل دی. اوکراینی چارواکي بیا نن سهار ولید چې له دې برید وروسته له خرسون څخه څو سیمې اوبو لاندې کړي دي.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت
هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادي راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د طالبانو د حکومت د پوهنی وزیر مولوی حبیب الله آغا څو ورځې وړاندې وویل چې د افغانستان په هر ولسوالۍ کې د 10 جهادي مدرسې جوړې شي. مولوی حبیب الله آغا د سرګندونې په نورستان کې یوې غونډې ته وکړې او په خبره یې د مدرسو د جوړولو لپاره ولایتونو ته بودیجه هم ورکول کیږي. تر دې وړاندې یو شمیر نورو طالب چارواکو هم ویلي چې هر ولایت کې به یوه یوه جهادي مدرسه جوړوي چې هر یوه به یې د زرو زده کوونکو د جذب وړتیا ولري. لکه چې طالبان نږدې دوه کاله وړاندې په افغانستان کې بیا واک ته رسېدلي، د مدرسو د جوړولو چارې هم چټکې شوي. دا په داسې حال کې ده چې د عصري علومو په برخه کې بیا پر طالبانو نیوکې کېږي چې نجونې یې له دغو زده کړو منع کړي دي. پوښتنې دا دي چې د دیني یا جهادي مدرسو جوړولو اړتیا څومره ده؟ دغه جهادي مدرسې د افغانستان پر اتلونکو څه اغیز لري؟ د نورو علومو د پراختیا لپاره ولې هڅې نه کیږي؟ د ازادي راډیو اونیز بحث 25 دقیقې کې پر همدې مسلو بحث کوو. کوربه مو زه اسدالله لودینیم او را سره میلمانه دي د مسلمان علماو د نړیوال اتحاد غړی او استاد پروفیسور ډاکټر فضل هادی وزین او د سیاسي چارو د غراز دینی چارو کارپو او لیکوال صلاح الدین سیدی. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. سیدی صاحب، اول به بحث تاسو نه پیل کو. تاسو دغه وروستي پرمختګونه څاري، هم له سیاسي اړخه هم له ټولنیز او دینی اړخه، څه فکر کوئ؟ آیا په افغانستان کې د دینی مدرسو جوړول چې څنګه تاسو ارزوئ ډیر چټک نه دی روان؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو معزز میلمه او درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. خبره د مدرسو او د علمی مراکزو په جوړولو کې نه ده. خبره په دې کې ده چې د درس محتوا څنګه ده، د اسلام د دین نه برداشت څنګه وړاندې کیږي، او هغه شاګردان چې هلته تربیه کیږي په کوم تون او په کوم وضعیت باندې تربیه کیږي. مدرسه یو شکل دی، یو فورم دی، محل د درس. دا چې موږ د مدرسې نه حتمن باید افراطیت وخلو دا برداشت زموږ برداشت دی. اما واقعیت د خبرې دا دی چې د مدرسې نه په مختلفو مواردو کې سو استفاده شوې ده، او د اسلام د اصیل او د سولې، د تفاهم او د خوشبختۍ جوانب، هغه جوانب چې په 214 سورو کې وایو بسم الله الرحمن الرحیم، چې رحمان او رحیم د تمامو مسلمانانو غیر مسلمانانو ته په اصطلاح صفت ده د الله تعالی، منګ نه وایو بسم الله الجبار القهار، یعنی دا د جبر او د قهر انفجار او انتحار او ډرولو مسأله ته نه سو استفاده کی. دا غشان دي چې موږ باید محتوا ته وګورو چې محتوا د دې درسونو څنګه ده. متاسفانه
بله سید صاحب، د محتوا په برخه کې د جهادي مدرسې یا د جهادي صفات سره کارول کیږي. تر ډیره په پنچیر کې په اونابا کې چې کومه مدرسه جوړه شوې د جهادي صفات سره لیکل شوې ده، او په نورو ولسوالیو کې هم.
بیا هم جهاد مقدس کار دی، د ظلم، د تعدی، د رشوت، د فساد او د تمامو سره جهاد، او یو نو جهاد مصلحانه جهاد دی. بیا هم خبره همدا ده چې څنګه تنه استفاده کیږي. متاسفانه شواهد ښکاره کوي چې هغه شی چې تاسو تحت ذهن لري او تاسو لري تنه په دغه مفهوم سو استفاده کیږي چې دا تاسو ورده. شکر
ډیره مننه سیدی صاحب. کور ودان راځو د خبرونې بل میلمه ته، پروفیسور ډاکټر فضل هادی وزین هم سټوډیو ته وصل دی. وزین صاحب ستړي مشي، ستاسو برداشت او تحلیل څه دی د دینی مدرسو له جوړولو په افغانستان کې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته محترم سیدی صاحب، تاسو درنو او دن کته څنګهاله خپل سلامونه وړاندې کوم. انا مقصدی او مقدمه ته توګه د لن متقدم خدمت څخه باید زوایم چې تعلیم تعلم دا د هر انسان او د هر مسلمان حق دی، نه وایي حق دی بلکې مسلمانان باندې دا فرض دی، ځینې فرض عین دی. یو برخه د تعلیم کې فرض کې فائده او دا د دینی شرعي تعلیم کې غیر شرعي تعلیم یې یعنی دا په فرض کې فائده په مسلمانانو باندې، او د حکومت دنده دا ده کله چې د دینی زده کړو او د شرعي زده کړو دینی زده وایم ځکه چې شرعي او غیر شرعي دواړه دینی دي، یعنی اصلي او اصلي د دې د دواړو شرعي هغه د دیني اسلام کې. نو د اصلي تعلیم لپاره او د شرعي تعلیم لپاره د شرعي علوم تعلیم لپاره زمینه فراهم کی، زمینه برابر کی، ځکه چې دا د حکومت مسولیت ده، واجبه ده. او په دې زمونږ د تاریخ اسلامي تمدن کې، په اسلامي تمدن کې، په مدنیت کې د دینی د شرعي مدارس او د ټول مدرسې وقف مدنیه د اصلي او شرعي علوم په یو مدرسې کې په یو اسلامي تدریس کې بلدا ډېر مهم غټ رول وبولې د اسلامي تمدن کې، بلکې په شریعت تمدن کې، په نړیوال تمدن کې. نو دا یو اصل ده چې باید حکومت دینی تعلیم او شرعي تعلیم بخنه غواړم، او اصلي تعلیم په عموم په عامه توګه تعلیم عام کې د دې پر زمینه فراهم کړي. البته د تعلیم کغه مکتب دی، کغه مدرسې دی، دغه د مدارج جوړښت تاسو یې مکتبونو جوړښت هغه دی د ټولنې د ضرورتونو سره سم باید جوړ شي، یعنی د ټولنې څومره ټولنې ضرورت دي دغه ضرورت ته باید وکتل شي، د ټولنې یعنی ضرورت سنجي باید شي، یعنی باید دلته پر ځانګړي پلان باید وي، او دا پلان د ټولنې ضرورتونو سره سم باید عیار شي. نو د دینی مدارسو جوړول د پلان سره سم د ټولنې د اړتیاو ضرورتونو سره سم دا د ښه کار دی چې باید حکومت دا کار وکړي. په افغانستان کې پخوانی حکومت هم دا کار کړی و اوس پورې، اما د دینی مدارسو داسې جوړول چې په هر کلي کې او په هر ولسوالۍ کې څو مدرسې وي، او په هر ولسوالۍ کې لس مدرسې وي، او په هر ولایت کې بیا نور مدارس وي، دا یو د غټ ستونزه را جوړوي. یعنی یو خو دا د اړتیاو ضرورتونو سره برابر نه دی، یو خبره
بل دا چې دا د دولت ډېره غټه بودیجه په دې باندې چې دا دومره خبره دریمه خبره دا ده چې دا د دې استادان ته ضرورت نه وړ استادان ته ضرورت نه چې هغه دومره استادان یعنی نشته که زوري اهداف د شمار کوم په ستاسو کار کې تقسیم کې د افغانستان د ولسوالۍ په سر باندې کته چې افغانستان څلور سو ولسوالۍ مونږ ونې سو مثلا زیاتې او کم او په اړه ولسوالۍ کې مونږ پلس مدرسې ولرو اوس نوی وجود کوو دغه خوښ په خدای ترې ده دا تقریبا په دې کې هر مدرسې کې حد اقل چې مونږ پنځه استاد وغواړو د شل زرو استادان اوس په کار دي د تدریس وکړي بل خبره دلته د نصاب تعلیمي نصاب خبره ده چې بعد نصاب دلته د نظارت خبره ده دلته دي یعنی د جای خبره ده د تعمیر خبره ده د نور دولتونو خبره ده د اداره خبره ده یعنی دغه څه بیدویه مدرسې مدارس جوړول دا کیدای شي د خلک دین خلکو شوق پوره کړي مثلا ذوق پوره کړي اما دا هیواد لپاره وطن لپاره نه یوازې دا په دې شکل دا مفید نه دی بلکې دا ستوري جوړي افغانستان لپاره د خلک روزي چې غنه فائدې کې چې هغه د نیمه تاریخ متاسفانه په افغانستان کې عمومي تعلیم د کچا ټیټه ده سره شوی خو د نیمه مدارس تعلیم هم نو دغه هم چې دا اکثره د نیمه مدارس کې طالبان فارقی کې متاسفانه هیڅ سواد نه لري نه سي پښتو فارسي باندې نشي لیکلي عربي باندې خبره نشي کولای نشي لیکلي یعنی دغه مدارس کې په دې شکل جوړ شي او هغه پلان هو سره نه اداره کنټرول و سره نه ضرورت پر اساس نه دا په تورنه کې یو د څه شي د څه کسان فارغ کې چې هغه نه سواد ولري نه دین باندې پوهیږي نه دنیا باندې پوهیږي نه خپل ټولنې لپاره د یو څه څه په توګه دی ورنه کېږي او دا افغانستان لپاره بڑا تعلیم تربیت دعوت اصول جہاد تھی جہاد نے خبر مسلح گئی مدرسہ طالب اور زکون کے اگر صلاح حمل کی تو مدرسے کے مدعا کو تعلیم سے مخالفت دا حساب تاریخی دے نے شوی چھ کاسی مسجد او مدرسہ اگر چغل جہات وزان زنگڑے اگر دی اگر اگر عسکری قشلتہ سے جوڑ کے اول تخل کو طلاق کی توفک ور کے دا دی تعلیم دے اہداف سر اصل لگی اول خبر اخری خبر میں دار چھ شرعی لازم دا غلط دا دغه قران کریم کې وایي چې فلولا نفر من كل فرقه طائفه منهم ليتفقهوا بالدين دي هر دلنا یو طائفه سو کسان طائفه یو نه دونه نیولې تدریس څلور کسانو پورې دغه طائفه ده چې هر دلونه سو کسان هغه د تفقه په دین د دین د درکو لپاره دوی د ځانګړي کې مختص کې مدهن پر کې فائدہ نو دا په شرعي لازم درسته دي تاسو د ټول خلک د خلکو اکثریت یا د خلکو یو ډیر مهمه برخه سو کې د دیني مدرسو ته تعلیم لپاره د پدې سره ټولنه ماتل کېږي د مصالح ماتل کېږي باید وزارت معارف خپل دغه پلان تر او دغه استراتیجی بیا کتنو کې او دا اشتباه باید په افغانستان کې باید دی ونه کی
وزیر صاحب زه دا پوښتنه هم ورسره کوم چې د طالبانو نړۍ الیت کې وکتل شي د طالبانو جهانبینی کې وکتل شي دوی نظر خوانځوي ته پر مدرسو ډیر باور لري ډیر حساب کوي ځکه چې مهم غړي او مهم چارواکي ټول مدرسو فارغان دي تر ډیره له حقانی مدرسې نه یا له حقانی دارالعلوم نه دوی فارغ شوي دي څه فکر کوي د مدرسو او خوانځوي ترمنځ توازن مراعتول هم څومره ګټه رسوي ټولنې ته ځکه تاسو د اړتیا خبره وکړه کله چې یو ټولنه مثلا ضرورت لري اړتیا لري چې غړي په دینی برخه کې ورسیږي خو هم دغه سي عصري علوم ته تبابت هم اړتیا ده اما په افغانستان کې انتقاد دی پر طالبانو چې دغه توازن نه دی مراعت کړی بلکې برعکس د عصري علوم لمن هم تنګ کړی دي او جونې له دغه تعلیم به برخې کړی
ګورې دا مشکل مخ نه موجود چې موجود په سوال 2013 لسکي د مورث تفاق او څنګه خبره ده ویان خبره ده چې په هغه وخت کې یعنی تقریبا نه کاله مخکې په افغانستان کې په هغه افغانستان کې تقریبا تر ډیر لس یو تر درې سو پورې د عمومي او مدرسې د حکومت راجستر وو تب څو معرفت دا غنه نور وزارت اوقاف تر باندې په زړګونو مدرسې راجستر وو تر اوقاف تر اوقاف حج اوقاف تر باندې ډول دا غنه ورسته بیا د هغه د هغه ورسته بیا تقریبا ديار نظر ديني مدارس هغه ناسب شوې ديني مدارس افغانستان کې شتون درلوده په لاسو کالو کتابن تاسو دا نورم زیات شوې دي هغه وخت هم دا بیرونیو غیر معقول وو ما سنجده و یعنی اوسم که دغه دا فراغ طبعا حتی دا تحصیل غورځي په اصلي تعلیم کې یعنی دا اصلي تعلیم هغه فلسکې کې که بودیجه د افغانستان غریب هیواد دی فقیر هیواد دی مونږ په خپل عادي مکتب مکتبونو ادارو اوسنۍ مکتبونو هغه نشو پوره کولی دا نوې مدارس داسې جوړول په دې شکل په دې انداز دا د افغانستان په ګټه په خیر نه دی نه په شریعي لحاظ نه په اجتماعي لحاظ نه په علمي لحاظ دا د افغانستان یعنی دا ډېر بلها مشکلات ټولنیز مشکلات اجتماعي هغه مشکلات داسې دي یو داسې خلک فارغي چې هغه نوې دلته کاري نه کوم قسم نه دي نه کوم حرفه لري یعنی هغه یعنی نه نه درست باسوادي نه په دین باندې پوهېږي نه په دنیا باندې پوهېږي نه نه سواد لري دغسې دا یعنی دا ډېر دا پلان باید بیا کتنه باندې وشي او باید وزارت حکومت په دې اکله مسؤلانه چلند وکړي.
سلامت اوسئ وزیر صاحب.
دینی تعلیم د خلکو حق دی، حکومت دا دنده ده، وظیفه ده، مسؤلیت ده چې د پلان سره سم او د اړتیاو سره سم متوازن او درست دینی تعلیم خلکو ته فراهم کړي باید.
کور ودان سلامت اوسئ سیدی صاحب. څه فکر کوي طالبان کوم اهداف تعقیبوي د دغو مدرسو د جوړولو له لارې؟ که څه هم تاسو مخکې اشاره ورته وکړه چې په ځینو مواردو کې سوء استفاده شوې دي د مدرسې له چوکاټه یا له فورم نه یا له دغه دینی او علمي مرکز نه، تر ډیره که د طالبانو شالید هم وکتل شي، هغه کسان د دوی په لیکو کې جنګېدل چې مثلا د همدو مدرسو فارغان وو، څه فکر کوي اوس طالبان چې واک ته رسیدلي او په ظاهر له کوم اړخ سره جګړه هم نه لري یا په لویه کچه باندې جګړې هم دوی ورلغاړي نه دي یا جهادونه وسلوال جهادونه ورلغاړي نه دي، اوس دوی څه اهداف غواړي چې د دینی مدرسو له لارې ترلاسه کړي؟
مننه. کار اهل تسپارل وجیب ده، د مدارس او مکاتب او د خدمات وړاندې کول د ملي عاید مصرف ده په یو لار کې، په دې لار کې هغه حاکمیت مسؤولانه برخورد کوي چې دا ملي عاید په هغه مواردو کې په مصرف ورسوي چې ټولنه ورته اړتیا لري. د طالبانو حاکمیت به د فکتو په قدرت رسیدلی دی چې رسیدلی دی، اما د یوره د قانون پر بنیاد باندې غیر مشروع حاکمیت دی او مشروعیت ته تعهد هم نه لري. دا کار چې د ټولنې عواید په ډیره اندازه په یوه برخه کې مصرف شي چې د هغه ته اړتیا نشته، دا په صراحت سره خیانت ګڼل کیږي. دا چې د مدرسې په نامو سو استفاده کیږي او تحت تصور مالک الکل زیان ځان ګڼي او د اجرایه بخش مسؤول غیر مسؤولانه د قانون او د ټولنې د اړتیاو نه پرته تقسیمات کوي، دا کار اهل ته نه دی سپارل شوی او دا په ملي مالکیت کې په ملي عوایدو کې خیانت نه بل څه نشي قابلېدلی. په دې کې هیڅ شک نشته دی چې په یو مکتب او په یو مدرسه کې چې زما په نظر باندې صرف نمونه تغیر نمونه فرق کوي، اما محتوا یې باید یو شی وي، اما اصطلاحي معنا یې همغه ده چې تاسو موږ او تاسو په باندې اوس پاس کې بل څه پستی. زه د یو مدرسې فارغ یم، تر نهمه صنف پورې مو تمام علوم ولوستل، بیا مو استقامت ورک د قضا مسلک ته او د استاذي او د معلمي مسلک ته، د پیداګوژي مسلک ته. همدارنګه په متوسطه مکاتبو کې عام لوستل، تمام مضامین لوستل او بیا جهت ورکول چې د دې شاګرد نه موږ څه شی غواړو. په مدرن ټولنه کې یو شاګرد د څلورو مسلکونو د لپاره په ژوند کې تربیه کیږي چې تغیر ورکړي شي، اما په افغانستان کې څه کیږي؟ دا چې وزیر یا مسئول دسته اول ځان مالک الکل ګڼي او په داسې رقم باندې د عام ملکیت ضیا کوي، دا نه اسلامي دی، نه دولتداری دی، نه مشروع ده، نه قانوني دی، د خپل صلاحیت نه سوء استفاده کول دي. زه مطمئن یم چې دا غیر اسلامي، غیر انساني او د دولتداري د اصول بهر کار دي.
بله، یو انتقاد دا دی ښاغلی سیدی چې طالبان د نورو زده کړو متخصصینو ته ډیر ارزښت نه ورکوي، که څه هم دوی ادعا کوي چې د پخوانی حکومت شپږ تر اوو لکو که د پنځو لکو شاوخوا کې ماموران فعال دي، اما که بیا هم تاسو وګورئ له دې وروستیو ګمارنو هم داسې معلومیږي چې اکثره کلیدي که وزارتونه دي که معینیتونه دي که هم خپلواک او نور ریاستونه دي، هغه مشرتابه مثلا ټول هغو کسانو ته سپارل شوی چې په ظاهر له مدرسو فارغان دي. مثلا که د طالبانو هره مقررې تاسو وګورئ، هلته له مقرر شوي کس سره به حتمن د ملا او مولوي مختاړی وي یا به دغه صفت ورسره وي. فکر نه کوي دغه وضعیت ته په کتو د مدرسو ارزښت زیات شوی دی او د مدرسو رول هم ممکن د ځوانانو ترمنځ زیات د ارزښت وړ دی لپاره وي چې ځوانان به هڅه کوي چې که وغواړي چې یو مصروفیت پیدا کړي نو باید له مدرسې فارغ شي.
طالبان په دولتداري له سره خبر نه دي. د کډري سیاست په مورد کې بحث اوږد دی. اوسنی حاکمیتونو کې معقول حاکمیتونو کې دولتي پوسټونه په سیاسي پوسټو او په مسلکي پوسټو باندې تقسیمېږي. سیاسي پوسټونه د انتخاباتو او د سیاسي وضع په نتیجه کې هغه حزب هغه ګوند هغه ټولنې هغه فرقې هغه جانب ته ورکول کېږي چې د ملت اکثریت یه شاته ولاری او دا د ملت اکثریت نه د ټوپک په زور باندې هغه چې طالبان ادعا کوي، بلکې په یو معیار باندې چې په اوسنی عصر کې اوازنه معیار ټاکنی دي، هغه ټاکنی چې طالب ادعا لري چې شل کاله ماته دا ملت ډوډۍ راکړې ده، د ملت ناګاریږي، د هغه پر بنیاد باندې حاکم حزب حق لري چې په سیاسي پوستونو کې خپل سیاسي افراد وګڼي او ملابودن افتخار دی دې کې څه مشکل نشته. اما ملاشاهي او د ملا او د دین د نوم نه سوء استفاده کول یا هغه څه چې جناب متقی صاحب سرپرست وزیر خارجه وایي چې په امریکا کې هم تمام دی یو حزب نه دي، منتها جناب متقی صاحب په یو خبره نه دی پوه شوی، هغه دا چې هلته ټاکنې شوې دي، هلته مشروعیت ترلاسه شوی دی. نو په دې خاطر باندې صرف ملا که وزیر ملا همی دا د افتخار خبر ده، اما داسې پوستونه دي چې هغه کې مسلک پکار دی. وزیر باید ټولنې ته تعهد ولري، نه یو جی ایچ کیو او نه هم پاکستان او نه هم یوازې قندهار ته، دا باید د ملت مسؤلیت په ځان سره ولري که ملای مولوي د دې په څنګ کې هم ته مشکل نشته دی. اما په مسلکي پوستونه کې چې رئیس د ترافیک د ولایت کابل درې میاشتنی کورس د ترافیک ولولي، هغه بیا د یو وطن د یو ولایت ترافیک تنظیم کی لسره په دولتداری خبر نه دي. دا به مشکلات ولري چې لري اوږد مهال د وطن ته سخت مشکلات راوړي، د وطن ته سخت ناخوال راوړي، او نه تنها چې طالب به خپل ځان فکر کې خراب کړي چې دا د دې انتخاب د وطن ته بس پرې
و سلامات سیدی سی برازی دغه دغه پلانونو احتمالي ستونزې تاسو په ګوته کړلې. ښاغلی وزین هم ورته اشاره وکړه چې دغه اقدامات د اړتیا نه پرته ترسره کیږي او دغه راز د څارنې او ارزونې هم داسې کوم پلان نشته چې طالبان بیا وکولی سي دغه مدرسې وڅاري، او دا ویره هم ښکاره شوه چې ممکن له دغو فورمونو نه سوء استفاده وشي او ممکن دغلته د افراطیت لپاره هم له ځوانانو نه کار واخلي. په هر حال وزین صاحب راځئ چې لږ په حل لارو تم شو، بس هم ورو ورو راټولوو څه کول په کار دي. طالبان ممکن دا اړتیا هم هیڅ کې چې د افغانستان اکثره خلک مسلمانان دي، خو موږ تاسو چې ګورو مثلا په خپل دین باندې تر ډیره پرې خو باندې خبر نه دي، طالبان ممکن دا اړتیا هیڅ کړي وي چې ځوانانو ته مثلا دینی زده کړې ورکړي، دا اړتیا به هم وي خو کله ناکله د اړتیا نه زیات اقدامات کیږي. څه وشي چې طالبان هم دغه د دینی زده کړو د دودولو اړتیا پوره کړي او هم د افراطیت مخه ونیسي، هم عصري علوم ته کار وکړي، عصري علوم پراخه کړي؟ فکر کوي حل لارې په څه کې د طالبان کوم اقدامات وکړي چې ولس هم ترې راضي شي او دغه راز د افراطیت مخه هم ونیول سي، ځوانان په نورو لارو سر نشي؟
ګوره د طالبان د پرده په کار ده چې
دغه فرصت نه په استفاده سره چې افغانستان کې موږ جګړه نشته داخلي جګړه نشته د افغان وینه د افغان مسلمان په لاس نه کیږي نسبي امنیت ستراتیژیک امنیت تامین دی باید طالبان د دې احتجاجي غیر پلاني او پراګنده او چې پرک فرمانونو او کډونو د بعد لاس واخلي او دولتداري خواته لاړ شي دوی باید دولت جوړ کړي هیواد ته قانون اساسي قانون باید دوی تدوین کړي اساسي قانون باید ولري کمیشن ټوټل شي چې هغه صلاحیت کمیشن یې د متخصصین کمیشن د افغانستان د ټولو قشرونو د خلک د وګړو مسل کمیشن هغه د هیواد لپاره اساسي قانون تصویب کړي دا خاکه د بیا تصویب شي د افغانستان د خلکو د ممثل او نماینده یو جرګه لپاره یاد استند په کده کې تصویب شي افغانستان د اساسي قانون ولې د اساسي قانون په بنسټ افغانستان کې دولت جوړ شي دولت ارکان رامنځته شي د دولت عدالت اساسي قانون کې تعلیمي سیاست تحصیلي سیاست اجتماعي سیاست اقتصادي دا بهرنی داخلي په ټول کې د اساسي کرخې په اساسي قانون کې مشخصه مدونه دا غسر سم هو د اساسي قانون سره حکومت باید جوړ شي حکومت چې کله جوړ شو بیا حکومت خپل بیا غفلانه نه دي څنګه کوم لپاره په 10 کالو لپاره هغه نور موضوع پلان مهاس او مهال پلانونه دغه پلان کې د زیات پرختیا لپاره د پرمختګ لپاره انشافي پلانونه په هغه د تعلیم په اکلا چې هغه د شرعي علوم تعلیمي چې هغه عام تعلیمي هغه مکتبي چې مدرسې چې په اړتیا تحصیلات وروړو ځکه هغه لپاره به په پلان باید موجود دي افغانستان د روسو سره سم دي د دنیا د تجربه سره سم دي افغانستان د دل د علوم ته پرمختګ سره سم او د هواد د ارتیا سره سم انته باید متوازن پلان جوړ شي د پلان پر بنسټ بیا مکتوبونه جوړ دي شي مکتبیان جوړ دي شي دغه تعلیم مدرسو جوړول دا تعلیم په عامه توګه د خلکو حق دی حکومت د وظیفه ده چې خلکو لپاره د ټول زده کړو عمومي تعلیم او شرعي تعلیم دا ټول د دې نه برابر دي البته زه وایم چې په اسلام کې موږ دینی او غیر تعلیم نه لرو هر هغه تعلیم چې هغه فرض کفایي یا مباح هغه چې شرعي دي غیر شرعي دواړه اصلي دي دواړه دینی تعلیم دي یعنی په اسلام کې دا بنیاد نشته چې سکولاریزم اساس چې دا دینی دی او دا غیر دینی نه په اسلام کې نشته کوم حساب هم وایو یا دیازي وایو چې نه اصلي ادبیات تفصیل حدیث دا ټول دینی تعلیم دي موږ د خدای په ذات لپاره کوو هغه لپاره
موږ ودان ډیر مننه د بحث وخت
دا مشکل حل دی
او سلامات سي بحث لک پات دی فقط یو دقیقه به سیدی صاحب تورک سیدی صاحب د پای خبري مو اورو څو شي چې طالبان دواړو زده کړو لپاره کار وکي اند دینی او هم د غیر دینی یا عصري کڅ هم خاغلی وزین واضح کړ چې په اسلام کې دغه بیلوالې د تعلیم نشته
یو مننه چې تکرار نه کوم زموږ وختونه د طالبانو نه د نړۍ نه متفاوته ده هغه دا ده چې د سشي باندې چې باور لدی په مبارک زه په سیاسي مذاکراتو کې مناظره نه کوم چې دا درست کوي که دا خراب کوي زه ورته وایم اول ځان مشروع کوي چې تاسو د دې ملت د حاکمیت استازي شي بیا که تشوګم سم په پوری مکتب تړی که تمام مدارس جوړوي که هڅه کوي بل هغه وکړي دولتي وسایل نه استفادې حق نه لري
بله
تر هغه پورې چې تاسو مشروع شوي نه سي د دې مشروعیت ته اعتراف کوي نه تعهد لري او نه په باور لري
کومه
خبره ده چې اجرایی ارګان مشر وزیر والی رئیس قانون منم نه ده
بله
دې د هغه شیانو د اجرا مسؤل دي چې په قانون کې ټول
راځي ډېر مننه سلامات سي
د دولت د اجل سره خبر نه دي
سلامات سي سيدي صاحب د دې اونۍ بحث همدلته پای ته رسیدي یو ځل بیا خپل ملمنو د مسلمان علماء او د نړیوال اتحاد لغړی او استاد پروفیسور ډاکټر فضل هادی وزین او د سیاسي دینی چارو کارپو او لیکوال صلاح الدین سيدي صاحب څخه ډېر مننه